ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಗ್ರಾನ ಅವರಿದುಂಕು ಸಲಾಮು ನಮೇವು ಮನೆ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದ ನಂದ ಇತ್ವಾರ್ ಯಾ ಯಕ್ಷಂಬೆ ವರದ್ ದ ದ್ವಾಜರಾತ್ ಲಸಂ ಮಿಲಾದಿ ಕಾಲ್ ದ ನವಂಬರ್ ಪಿಂಜವಿಷ್ಟ ಮನೆಯಟ ದ ವಕ್ತ್ ಪ ರೂಬ್ ಅವ ಸ್ವಾತ್ ಕೆ ದ ಸಹಾರ್ ಶಪಡ್ ಬಜೆ ಪ ಕಂದಹಾರ್ ಕೆ ದ ಸಹಾರ್ ಪಿಂಜನಿಮೆ ಅವ ದಲ್ತ ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ದ ನವಂಬರ್ ದ ಚಲರಿಷ್ಟ ಮಿನಿಟೆ ದ ಮಾಖುಸ್ತಾನ್ ಆತ ಬಜೆ ದಿ ದ ಅಖಪರವನ ದರ್ತ ಜ ಬಾರಕ್ವಾಲ್ ಮ್ಯಾಖೇಲ್ ಉಡಾನ್ದಿ ಕವಂ ಅವ ದ ಅಖಪರವನಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮುನಜಾ ಶಹೀದ್ ದ ಅವ ತಖ್ನಿಕಿ ಚಾರಿ ಶಾಗಲ ಮೆಗ್ನಿಸ್ ಪುರ್ಮುಖುಡಿ د نیم گھنٹے دی ورستئی لمړنۍ سهارنۍ خبری خبرونې ته مو هر کله کوم لمړی پام وکړی د خبرونو سرټکیو ته افغان ولسمشر اشرف غنی او د کابل د دینی عالمانو د شورا د مرستیال مشر عبدالبصیر اقانی وژنه په کلکه غندلې خو د هغه د وژنې ذمواري لا کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې د هند د بهرنیو چارو وزیر د خپل پاکستانی سیال بلنه رد کړې چې د پنجاب په نړیوال سیمه کې د کرتارپور په نوم سرحدي دروازې د پرانستنې مراسمو ته وربللې و او په پیرس ښار کې د حکومت په ضد د زرګونو کسانو احتجاج په تاوتریخوالي بدل شوی او د پولیسو په ګډون احتجاج کوونکي هم په کې ژوبل شوي دي او اوس هم د خبرونو تفصیل د کابل د عالمانو د شورا مرستیال مولوی عبدالبصیر حقانی چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د جګړې مخالف وو تیر ورځ ماسپښین په کابل کې ناڅرګندو کسانو وواژه خو د هغه د وژلو ذمواري لا کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې افغان ولسمشر اشرف غنی د عبدالبصیر حقانی وژنه په کلکه غندلې او په وروستیو کې په هیواد کې د دینی عالمانو وژنه او پر مذهبي مراسمو ځانمرګي بریدونه د ترهګرو لخوا د اسلامي ارزښتونو په ضد جګړه بللې پر ټولنیزو رسنیو هم د ښاغلي حقانی وژنه په کلکه غندل شوې ده او ډیری خلکو د سیمې استخبارات پاکستان او وسلوال طالبان د هغه په وژنه تورن کړی دی د کابل د عالمانو د شورا مرستیال په داسې وخت کې وژل شوی چې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره د مرکچی پلاوی او مشاورتي بورډ پر جوړولو کار کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د هندي پنجاب وزیر اعلی امریندر سنگ او د هند د کلتور او سیلګری وزیر نوجوت سنگ سندو ته بلنه ورکړې وه چې د نومبر په 28مه د پنجاب په نړیوال سیمه کې د هند او پاکستان د سرحدي دروازې کرتارپور په پرانستنه کې ورسره برخه واخلي د هند بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د بلنې مننه کړې خو د خپلو مصروفیتونو له امله پاکستان ته له راتګه یې بخښنه غوښتې او ویلې دی چې د سرحدي دروازې پرانیست غونډې ته به خپل دوه وزیران ولیږي سوشما سوراج ویلي هغه هیله منه ده چې پاکستان به دغه سرحدي دروازه ژر تر ژره جوړه کړي چې وایي له دې سره هغو هندي سیکانو ته په ورتګ کې اسانتیا پیدا کېدای شي چې په کرتارپور سیمه کې خپلو مذهبي مراسمو ته ورځي شاه محمود قریشي پاکستان د سوشما سوراج د نه ورتګ په ځواب کې ویلي چې د پاکستان مثبته تګلاره او خلوص ټولې نړۍ ته ښکاره دی او هندي سیال یې هم خپل نه ورتګ د هند په تلنګانا ریاست کې د راتلونکو انتخاباتو په هلو ځلو کې مصروفیت بللی د شنبه یا خالی په ورځ په پیرس ښار کې د فرانس د ولسمشر ایمانویل میکرون د نویو اقتصادي تګلارو په ضد په زرګونو خلکو خپلو احتجاجونو ته دوام ورکړی په دغو احتجاجونو کې د مظاهرچانو او پولیسو ترمنځ سختې نښتې شوي او پولیسو پر مظاهرچانو اوښکې بهاوونکی ګیس ورغورځولی دی چارواکو ویلي په دغو نښتو کې د شاوخوا اتو کسانو ترڅنګ دوه پولیس افسران هم ژوبل شوي دي په پیرس کې دغه احتجاجونه له څو ورځو دوام لري ښاغلي میکرون په خپلو اقتصادي پلانونو کې ځینې بدلونونه راوستي چې په کې د تیلو بیې هم زیاتې شوي او دغه کار د خلکو غوسه راپارولې پولیسو هغه لسګونه احتجاج کوونکي نیولي چې وایي تشدد یې کاوه چارواکو ویلي د پیرس ښار په ګډون په ټول هیواد کې د احتجاج کوونکو شمیر شاوخوا 80,000 کسانو ته رسېدلی په کوټه کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي غیر سرکاري اداره عورت فاونډیشن وایي د دوی د راټولو سویو معلوماتو په اساس د روان کال په 1100 میاشتو کې پا په بلوچستان کې یو 50 شذې او 25 نارینه وژل شوی دی. دغه اداره وایي چې په وژل شویو کې 10 شذې او 19 نارینه د ننګ پر نامه د خپل کورنوي او خپلوانو لخوا وژل شوی دی. په بلوچستان کې د ملګرو ملتونو د شذو د څنګه مشر ریحانه خلجی وایي د غیرت پر نامه وژنې له سند صوبې سره پر پوله د بلوچستان په څلورو ضلعو کې زیاتې دي، چې وایي دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د ګران اوریدونکو، د دیوا ریډیو لمړنۍ سهارنۍ خبرې خپرونې ته غوږ یاست. اوس هم د رپورټونو برخې ته ستاسو پام راګرځوم. لمړنۍ رپورټ راخلو. افغان ولسمشر او د ټولنیزو رسنیو فعالانو د افغان دینی عالم مولوی عبدالبصیر حقانی وژنه په کلکه غندلې ده. د کابل د عالمانو د شورا مرستیال پرون ناڅرګندو کسانو وژلی، خو د وژنې ذمهواري له کومې ډلې نه ده منلې. تفصیل یې په دې رپورټ کې واورئ. د وسلوالو طالبانو مخالف او په افغانستان کې د سولې کلک ملاتړی د کابل د عالمانو د شورا مرستیال عبدالبصیر حقانی تیره ورځ په کابل کې ناڅرګندو کسانو په ډزو وواژه، خو د وژنې ذمهواري تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د کابل ښار پولیس چارواکي وایي د عالمانو د شورا پر مرستیال پرون ماسپښین د کابل ښار په چهل ستون سیمه کې موټر سایکل سپرو وسلوالو برید وکړ او نوموړي په برید کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. عیني شاهدان وایي چې پر ښاغلي حقانی برید کوونکي سمدستي د پیښې له ځایه تښتېدلي. خو د کابل د پولیسو ویاند بصیر مجاهد وایي له پیښې سره د تړاو په تورې یو تن نیولی او پوښتنې ګرویژنې ورڅخه روانې دي. د دې برید ذمهواري تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې، خو په تېرو کلونو کې چې په افغانستان کې میشت کوم دیني عالمان وژل شوي، حکومت یې پړه پر وسلوالو طالبانو راچولې ده. عبدالبصیر حقانی به هم په خپلو ویناوو کې په څرګنده د وسلوالو طالبانو مخالفت کاوه او په افغانستان کې د دوی جګړه د پاکستان جګړه بلله. له امریکا ژغ سره په خپله وروستۍ مرکه کې ښاغلي حقانی د مولانا سمیع الحق په وژنه د پاکستان استخباراتي ادارې تورنې کړې وې.
مولانا سمیع الحق هغه سړی و چې په طالبانو باندې ډیر اثر او رسوخ درلوده، دی د پاکستان د ګټو لپاره وژل شوی ده. نن پاکستان ته دنیاوال متوجه دي، خصوصا عربان او امریکایان دوی سره ډیر سخت اختلافات لري د افغانستان د جګړې لپاره. نو زه فکر کوم د پاکستان استخباراتو د اخری ټارګټ اوسې دی وکړو، له دې وروسته به هغه کسان چې هغه د امریکایانو د ګټو او د سیمې د سترو هیوادونو د ګټو په خلاف باندې وي، هغه کسان به دوی ترور کوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د مولوی عبدالصبور حقانی وژنه په کلکه غندلې او ویلې دي چې ترهګر پر دیني عالمانو، قاریانو او مذهبي غونډو د بریدونو په کولو سره شي چې د اسلامي ارزښتونو له مبلغینو سره په جنگ کې دي. پر ټولنیزو رسنیو هم د عبدالصبور حقانی وژنه په پراخه پیمانه په کلکه غندل شوې ده او زیاتو خلکو د سیمې استخبارات پاکستان او وسلوال طالبان د هغه په وژنه تورن کړي دي. د تیرې نهې یا سه شنبې په ماښام په کابل کې د میلاد النبی د ورځې په مناسبت د دیني عالمانو پر جوړه شوې غونډه ځانمرګی برید شوی و او د دیني عالمانو په ګډون 55 تنه ولسي وګړي پکې وژل شوي او 49 تنه پکې ټپیان شوي وو. د هغه برید ذمهواري که څه هم کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې، خو افغان حکومت د دې برید پړه هم پر وسلوالو طالبانو راچولې. په افغانستان کې پر دیني عالمانو دا وروستي بریدونه په داسې وخت کې سوي چې د افغان سولې لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد افغانستان او قطر ته د خپل وروستي سفر په پای کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتي چې د سولې د خبرو لپاره خپل مرکچي پلاوي وټاکي. افغان حکومت د خلیلزاد وړاندیز ته هرکلی ویلی، خو وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې مرکچي پلاوي د ټاکلو کار یې تر اوسه نه دی بشپړ کړی. د ولسمشر غنی ویاند هارون چخان سوری تیره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل له طالبانو سره د مذاکراتو د پلاوي ټاکل د سولې د بهیر یوه برخه ده او افغان حکومت یې پر جوړولو کار کوي. له دې وړاندې ځینو رسنیو رپورټ خپور کړی و چې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یولس کسیز مرکچي پلاوی ټاکلی دی. افغان حکومت د سولې د مرکچي پلاوي له ټاکلو سره پر یوه وخت د سولې د ملي مشاورتي بورډ پر جوړولو هم کار کوي. افغان حکومت شاوخوا یوه اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې له طالبانو سره د سولې د بهیر د شفافیت لپاره مشاورتي بورډ جوړوي، چې وایي په دې کې به د افغانستان د 34 ولایتونو د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې، د ښځو د ټولنو او ولسي شوراګانو استازي شامل وي.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ.
فیسبوک VOA دیوا، ټویټر @VOA دیوا، انستګرام @VOA دیوا او پر یوټیوب VOA دیوا نیوز.
د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ویلي د خپلو مصروفیتونو له امله پاکستان ته نسی تللی. پاکستان په پنجاب کې د یوې سرحدي دروازې د پرانیستنې مراسمو ته د هند د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د هندي پنجاب وزیر اعلی ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه. تفصیل یې بختور شاه راوروي.
د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ویلي دي د یو شمیر کارونو له وجې د کرتارپور د لارې د پرانستې دستورکې برخه نشي اخیستلې. د پاکستان د بارنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي میرمن سوراج ته په 28 نومبر کې دونکې دغه دستورکې د ګډون بلنه ورکړې وه. میرمن سوراج د پاکستان خارجه دفتر ته په یو چټۍ کې لیکلي د وړاندې نه په یو شمیر دستورو کې د ګډون ژمنې کړې دي، نو نشي کولای چې د کرتارپور سیب سفر وکړي. او بل دا چې په تالنګانا ریاست کې انتخابی هلې ځلې هم روانې دي او هم په دغه ورځ دغلته انتخابات هم دي، نو ګرانه بشي چې په کرتارپور کې کېدونکې دستوره کې هم برخه واخلي. نوموړی ویلي د هندوستان د خوراکي توکو د کارخانو وزیر اهار سمرات بدال او د کورنو او کلیوالو سیمو د ترقۍ وزیر هردیب سنگ به د هندوستان په استازیتوب په دغه دستوره کې ګډون لپاره ورځي. د کرتارپور د لارې د پرانستې دستوره کې درې ورځې لا پاتې دي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی پرون په یو ټویټ پیغام کې ویلو د پاکستان لخوا د هندوستان خارجه وزیر میرمن سوشما سوراج، د هندوستان د پنجاب صوبې وزیر اعلی کیپټن امریندر سنگ او کرکټر سیدو ته په دغه دستوره کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د پاکستان د خارجه دفتر په یو بیان کې شاه محمود قریشی ویلي نړۍ له پکار دي چې د هندوستان سره د پاکستان مثبت رویه او د ارادو اخلاص ته پام وکړي. د پاکستان او هندوستان په اړیکو کې تیر ورځ دغه یو مثبت پرمختګ بو چې نوی ډیلی د اسلام آباد دغه وړاندیز اومنو چې د هندوستان پنجاب صوبې سره یو بل پوله پرانیزي. د هندوستان د پنجاب صوبې د دغه نوی لارې سره به د هندوستان نه د سیک مذهب غړي ډیر په اسانۍ د ګرداسپور نه د پاکستان کرتارپور ته ورځي. کرتارپور د پاکستان پنجاب صوبې په ناروال ضلع کې دی. دغلته د سیک مذهب منونکو بزرگ بابا ګورو نانک دربار دی چې هر کال ورته په ګڼ شمیر کې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه د سیک مذهب منونکي د زیارت لپاره ورځي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به د نومبر په 28 نیټه د کرتارپور د پولې پرانیسته کوي. په پاکستان کې پښتانه ملت پال ګوندونه په دغه هیواد نیوکه کوي چې د هندوستان سره د پنجاب صوبې د لارې تجارت او تګ راتګ روان دی او د کرتارپور نوې لاره هم پرانستل کیږي، خو د ګاونډي افغانستان سره په لانجمنه کرخه ازغن تارونه لګوي او وخت په وخت دغه پوله بندوي، کم چې پښتانه د یو بل نه شوکوي او په دغه سیمه کې د پښتنو سوداګرو او مزدورانو روزګار ته لوی زیان رسوي.
ما خوب لیدلې، ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره دروخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
ډیو ریډیو سهارنی خبری خبرونه ته غوږ یاست. دا خبرونه تاسو په ژوندۍ باندې په ویپان هم اوریدلای شئ چې پته ده www.voadivanews.com. په پیرس کې له څو ورځو راهیسې د فرانس د ولسمشر په ضد احتجاجونه روان دي. پولیسو پر احتجاج کوونکو اوښکې بهونکې ګیس غورځولی چې په نښتو کې د پولیسو په ګډون عام خلک هم ټپیان شوي دي. تفصیل یې منظر شهید راوروي.
د شنبی یا خالی پورس پاریس خار کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د نوو اقتصادي تګلارو پر ضد په زرګونو خلکو خپلو احتجاجونو ته دوام ورکړی. په دغو احتجاجونو کې د مظاهره چیانو او فرانسې پولیسو ترمنځ سختې نښتې شوې. د پولیسو لخوا په مظاهره چیانو د اوښکو بیونکې ګاز کارول شوی دی. چارواکو ویلی په دغو نښتو کې شاوخوا 8 کسان په شمول د 2 تنه پولیس افسران ژوبل شوي دي. د دغو مظاهرو د پیل نه تر اوسه پورې 2 تنه وژل شوي دي. دغه احتجاجونه د څو ورځو راهیسې دوام لري. ښاغلی ماکرون په اقتصادي پالیسیانو کې ځینې بدلونونه راوستلي دي چې په کې د تیلو بیې هم زیاتې شوي او دغه کار د خلکو سخته غوسه راپارولې ده. احتجاج کوونکي پاریس ښار کې د فرانسې ماڼۍ و مخې ته راغونډ شوي وو او ټولې لارې یې تړلې وې. پولیسو په کیدونکو احتجاجونو کې په لسګونو هغه کسان نیولي چا چې په تشدد لاس پورې کړی وو. ښاغلی ماکرون د پولیسو ستاینه کړې او ویلي چې ډیر منندوی دی چې پولیسو وتوانېدل د احتجاجونو پر مهال د تشدد مخه ونیسي. هغه خپل پر ټویټر لیکلی د هغو احتجاج کوونکو لپاره ډیر د شرم ځای دی چې پر پولیسو یې برید یا حمله کړې او په تشدد یې لاس پورې کړی. احتجاج کوونکو د ماڼۍ و مخې ته یوې لارۍ ته هم اور اچولی چې د اور وژونکو لخوا بیا دغه اور مړ شوی دی. چارواکو ویلي یوازې په پاریس ښار کې 15,000 مظاهره چیان راوتلي وو او په ټول هیواد کې د احتجاج کوونکو شمیر شاوخوا 80,000 کسانو ته رسیدلو. دغه احتجاجونه د فرانسې ولسمشر او اوسنی حکومت تر ټولو لویه ننګونه ده. د فرانسې ولسوایي د زیاتو ټکسونو ورکولو توان نه لري.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
په کوټه کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو غیر سرکاري اداره اورت فاونډیشن وایي د دوی د راټول سوي معلوماتو په اساس په سش کال کې په بلوچستان کې 150 ښځې او 25 نارینه وژل شوي دي، چې وایي په دغو کې 13 ښځې او 19 نارینه د ننګ پر نامه وژل شوي دي. تفصیل یې له کوټې د حمید سمسور په رپورټ کې اورو.
په کوټه کې د شوزو د حقوقو لپاره مبارزه کوونکی د اورت فاونډیشن مشر اشپاک منګل او د بشري حقوقو د پرمختیا د ادارې اسیسټنټ ډایرکټر رخصانه بلوت په ګډ خبری کانفرنس کې وویل،
بلوچستان میں پچھلے 11 ماہ کے دوران تشدد کے 138 واقعات، ان واقعات میں 51 خواتین قتل اور 25 مرد قتل ہوئے ہیں.
چې د روان کال په 2013 کې په تیری ولس میاشتو کې دلته په بلوچستان کې د ښځو د تشدد 138 پیښې رامنځته شوې دي. په دوی کې 150 ښځې 25 نارینه شامل دي. د اورت فاونډیشن له لوري وویل شو
جسمه چې 30 خواتین او 19 مرد غیرت کې نام پر قتل وي،
چې 10 ښځې او 19 کسان بیا د ننګ او ناموس او د غیرت په نامه باندې وژل شوي دي. د دوی له خولې چې د غیرت په نامه باندې وژل شوي ټوله د خپلوانو له لوري چې په دوی کې د ښځو مړونه ورونه شامل دي، او دا ټوله هغه راپورونه دي چې په تانو کې ثبت کړل شوي دي. د اورت فاونډیشن له لوري وویل سو چې 14 ښځو بیا د کورنۍ شخړو له سبب څخه خپل ځان په خپله وژلی دي. 14 ښځې تښتول شوي دي، پر دوو باندې بیا تیزاب غورځول شوي دي. د ښځو د حقوقو لپاره مبارزه کوونکي اورت فاونډیشن وویل چې له 2009 بیا د 2013 د نومبر تر میاشتې پورې دلته د تشدد په بیلابیلو پیښو کې نه نیم سوه ښځې له جنسي تیري سره هم مخامخ شوي دي. داورات فاونډیشن لوري ویل سو چې په 2014 کې دلته د شذو د تشدد په ضد باندې بلوچستان اسمبلی قانون هم منزور کړی دی، خو پر هغه باندې د عمل نه کېدو له سببه ځخه هر ورځ د شذو د تشدد پیښې زیاتېږي.
بلوچستان میں اپنی مہم کا آغاز 25 نومبر سے شروع کریں گے، خواتین کے حقوق کے حوالے سے زیادہ آگاہی ملے.
عورت فاؤنڈیشن ویل سے حملہ دغه قبلہ دوی د شنبه له ورځې څخه د شوزو د حقوق لپاره په خلکو کې د خبرتیا د خورولو لپاره د 14 ورځو کمپین پیل کړی دی. عورت فاؤنډیشن له سیاسي ګوندونو څخه هم غوښتنه وکړله چې دلته د کوچنیو نجونو د ودو د مخنیوي لپاره د خپل رول ولوبوي. عورت فاؤنډیشن دا خبره هم کوي چې د بلوچستان په شمول په نورو صوبو کې دي هم صوبایي کمیسیون دي پرانستل سي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
په پاکستان کې په دې وروستیو کې د سرو زرو بیه زیاته شوې ده چې له امله نه یوازې زرګران اندېښمن شوي بلکې هغه کورنۍ هم اندېښمنې کړي چې د ودونو لپاره ګېڼې جوړوي. تفصیل له پېښور د احسان محمد خان په رپورټ کې اورو.
د سرو زرو په بازار کې به پاریان وایي دغه په پاکستان کې تاریخي توګه تر ټولو اوچته بیه ده، خو د دې بیې زیاتېدو سره سره د سرو زرو غوښتنه کې هم زیاتوالی لیدل کیږي. د پېښور د سرو زرو د کالو یو دکاندار افضل احمد په وینا دا وخت چې د یوې پخې تولې بیه 6500 ته رسیدلې، د دې سره یو خوا چې په ورکوټي کچه دکانداري کمه شوې، نو بل لوري د ودونو کوجدنو دپاره کالي اخیستونکي هم د یو مشکل سره مخ شوي. یو خوا چې په عالمی بازار کې د سرو زرو په بیا کې کمی راغلی، خو د پاکستان د سرو زرو بپاریانو د یوې کچه تولې بیا د 300 روپو ناڅاپي زیاتوالی وروستو 3500 روپو ته اوچته کړې. ماهران وایي د سرو زرو د دغه اوچتې بیې باوجود لوی تاجرانو او په لوی کچه پانګې اچونکو د سرو زرو توخه کولو یا د ځان سره ایسارولو کار روان کړی، ځکه چې د سرو زرو بیه په را روان وخت کې نور هم زیاتېدای شي. د اقتصادي چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر زلاکت خان په وینا په داسې صورتحال کې ګټه یوازې لوی تاجرانو او پانګې اچونکو ته رسیږي. په دې هکله نوموړی زیاتوي
یو غټه وجه چې کومه ده نو هغه داری چې دې ورځو کې ودونه سیزن دی، یو وجه خو دا هم کېدی شي. بل وجه چې څنګه مخکې دا رپورټ چې دی پای کې دا وی چې یاره آی ایم ایف دا پیشنګوی کړی دی چې یاره را روان شپږو میاشتو یا اوو میاشتو کې به دا پاکستان کې د افراطي ذریعہ انفلیشن چې دی دا به سر تقریبا 14% ته به دا رسي. نو خلک دی ته ګوري چې د روپیا ویلیو به بیا نور هم کمیږي، نو هغه دا چې یاره په دا کمې پیسې دي سره په کورونو کې یا په بینک اکاؤنٹ کې داسې پرتی دی په دې باندې سونا واخلي او را روان ورځو کې هغه دا ایون دا دی دا صرف اسوسیشن چې کوم دی هغه ما اوریدلی ویلی دی چې خرصول پریخی دی نن سبا چې یاره را روان ورځو کې سونی پرایس نور هم سیوا کیږي.
د جولای نه تر ستمبر درې میاشتنی موده کې چې د شماریاتو ادارې تر مخه د افراتیزر یا په بازارونو کې د سوداګانو په بیو کې زیاتوالی کچا 15.8% لیدل شوې، خو بیا د ځنې راپورونو تر مخه د عالمی مالیاتی ادارې IMF د وړاندیز تر مخه دغه کچا جون 2019 کې 14% ته رسیدلې شي. د سرو زرو دغه بای تاریخي اوچتواله په داسې وخت کې لیدل کیږي چې پاکستان له لوري د اقتصادي کړکېچ څخه وتلو د پاره د IMF سره خبرې اترې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
په پېښور پوهنتون کې د سیمایزو مطالعاتو په مرکز کې د پښتو ژبې لنډمهاله کورسونه پیل شوي دي. تفصیل یې له پېښور د مدثر شاه په ریپورت کې اورو.
د پېښور پوهنتون ایریا سټڈی سنټر د مرکزی آسیایي هیوادونو تر څنګ د چین او روس په سیاست، اقتصاد، ژوند ځواک، کلتور، ژبو او نور ورته موضوعاتو څېړنې او مطالعه کوي او تحقیقونکو لپاره ضروری ده چې دوه ژبې لازمی زده کړي چې پکې پښتو، تاجکي، ازبکي، دری، چینی او روسی ژبې شامل دي. خو یاد مرکز نږدې ورځو کې د لنډې مودې د پښتو، چینی او روسی ژبو یو پروګرام د هغو تنالو لپاره شروع کړی دی کوم چې بیخي په دغو ژبو نه پوهیږي. د مرکز منتظم مینو ډیو ته وویل چینی ژبې لپاره دوو او پښتو ژبې لپاره 50 زده کوونکو داخلي اخستي او درسونه شروع شوي دي. او دای کې یو د تپ د دریم کال زده کوونکو کینزا ارشد د هریپور اوسیدونکو وای روختون کې زیاتره خلک په پښتو ژبه غږیږي خو زه په نه پوهیږم، نو زه کوم د دې کورس انتخاب وکړو.
سیٹسفائنگ کیونکہ لاسٹ 3 ایئرس سے میں پشاور میں ہوں، لیکن مجھے اتنی پشتو نہیں آئی جتنی مجھے ایک منتھ میں یہاں سے سیکھنے کو ملی. لائک میں کانفیڈینس سے بول بھی سکتی ہوں اور ورڈ بھی یوز کر سکتی ہوں جو سر سکھاتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو سر لائک پراپر ایک کلاس میں ہمیں جو باتیں سکھائی جاتی ہیں تو وہ میرے لیے بینیفیشیل.
وایزه د تیرو دریو کالونو په خبر کې هم خود دومره پښتو مې زده نکړه سمره چې دی یو میاش کې په پوه شوم او دا ماته ډیره ګټه راکړي. او د پښتو ژبې استاد ډاکټر محمد علي دین اخیل وای د دې یو سمستر سرټیفیکیټ پروګرام نه پس موږ د ډیپلومي پروګرام شروع کولو اراده هم لرو.
بنیادی طور زمو فوکس خو په هغه خلکو باندې چې پښتو نه ورزي چې هغه پښتو زده کی، خو ورسره ورسره ما چې د پښتنو مینې ته هم وکتل چې را داسې ډیر اسٹوڈنٹان لکھ دا انجینئرنگ یونیورسٹی نا دا ایڈورڈس کالج نا دا پشاور یونیورسٹی دا مختلف ڈپارٹمنٹ نا اسٹوڈنٹس راغ لو او اگو غختل چیر منگ پا دے پروگرام کی داخل شو اگا پختانو اگو پا پختو خبری کولی دا دے پی خور مردان چار سدے سوابی دا دی زیونو خلقو نو وز پا مستقبل کی منگ دا ارادہ لرو چی منگا دا یو کال اگا دا پختو ڈپلوما چی کم دا چی دا غیر دا پارا ما کورس ڈیزائن کھڑے دے اگا اکیڈمک کمیٹی منظور کھڑے ہم دے.
زیاتې دې پروګرام کې موږ سره د چینی او اوسیدونکو جنۍ هم شامل ده، خو اوس په رخصتو تللی او دسمبر کې به واپس راځي. د غرض د ایریا سټڈی سنټر یو بل استاد پروفیسور ډاکټر شفی وای کله نه چې موږ دا پروګرام اعلان کړی دی د نورو هیوادونو اوسیدونکو هم دې کې دلچسپي ښودلې ده.
دومره ښه ریسپانس ملاو شو زه خو خپله ډیر خوشحال شوم چې موږ لا د بارو ملکونو نه لکه د روس نه د جرمنی نه هلته کې هغه کوشش وکړو د دلته کې زمون چې کومه پروفیسر دا د سره په نت باندې هغه وکړو کانټیک وکړو وی شهر مخه انټرسټډ یو هغه خپلې مسلې دي. مثلا کې دې شي چې د روس خدا هغه وشي دا چې کومه څه سټوډنټ سي دوه درې هغه دا ویزې میزې مسلې دي دلته نه ډایرکټر صاحب هغه لغه ور کړی دا پرمیشن چې هغه ایډمیشن وکړي.
او زیاتای که یو خو د دې پروګرام په سبب خارجي سیډونکو ته سیډونو کې اسانتیا تر لاسه کیږي، نو بل خو ور سره د ځای اوسیدونکو د جبه ضرورت هم پوره کیږي او ژوند کې د پرمختګ لارې خلاصې شي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202050 003.